السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې دي. خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه په سر کې اوري چې په کابل کې بریټ پای تر رسیدلې او حالت د درمسال د نن 25 کسان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. په همدې موضوع درته تحلیل هم وړاندې کوو، نور مسایل هم شته، خو په سر کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال وژل شوي، او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته ورسیده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي چې برید د یو کس له خوا شوی چې په وسلو سنبال درمسال ته ننوتلی و.
حمله تروریستي امروز که توسط یک
د یوای د نن ورځ ترهګریز بریټ چې د وسلوال کس له خوا د اهل هنود پر عبادت ځای تر سره شو، د همدې ترهګر په وجلو پای ته ورسید. په خوښینه سره چې د بریټ کې زموږ 25 ملکی هیوادوال وو وجل شول او اته نور جوبل شول. زموږ ځانګړو ځواکونو اتیاتنه بند پاتې شوی کسان ژغورل دي.
ګیرماندګان در وسره وخت نجات دادن.
د دغه بریډ مسؤلیت د داعش وسلواله ډلې اخیستی. امریکا او پاکستان دواړو دغه حمله غندلې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمله پای ته رسیدلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په زابل کې د نوروز په ورځ د وسلوالو طالبانو د نفوذي وګړو په حمله کې د ملي اردو او پولیسو 24 غړي ووژل شول. د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شورش نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د ملکی خلکو یو سراچه موټر چې له لسای تګاب تر روان وو د هوان په مرمیو وویشت. د شقایق په وینا په مړو کې دوه خزي دي، دوه ماشومان زخمیان شوی هم دي. د پولیسو یو غړی په سیمه کې تر حمله وروسته د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې ویان عبدالستار خو کار وویل چې دا پریکړه به له سبا د مارچ له 26 عملی کیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زرو ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پر ریل ګاډي او نړیوالو پروازونو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسان اکثر هغه وګړي دي چې د زیارت لپاره ایران ته تللی وو او په وروستیو کې له ایران ستانه شوي دي. په منځنی ختیځ کې تر بل هر هیواد په ایران کې ډیر وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څو ساعتونو کې خلکو ته وینا کوي. تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي. د روسیې حکومت نن د مارچ په 25 وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6500 ته لوړ شوی. که څه هم روسیه نه وایي چې د کورونا وایرس له امله هلته څوک مړ شوی، خو د امریکا جان هاکپنس پوهنتون په ریپورت کې ویل شوی چې یو وګړی په روسیه کې له دې امله مړ شوی دی. او روسي خبر ده چې د ترکی سرنوالانو شل تنه د جمال خاشقچی په قتل کې په لاس درلودو تورن کړی دي. جمال خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلي او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنو باندې تورن وو. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی وو او همالته وژل شو. د استانبول څرنوالۍ نن د مارچ په 15مه وویل چې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد اسيري او د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان یو نګدي ملګری او سلاکار سعود القحطاني د خاشقچی د قتل هڅون کړي. د استانبول څرنوالۍ دا بیان د مشکوکو کسانو د ټلیفوني معلوماتو د ترنې او د قتل په وخت کې د مشکوکو وګړو د موقعیت پر اساس کړی دی. د استانبول د څرنوالۍ په خبرې شوی بیان کې راغلی چې څرنوالانو همدارس د خاچقچی په ټلیفون، لپټاپ، کمپیوټر او آیپاد کې معلومات کتلی او څېړلې دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. اورې چې کابل کې د افغان سکانو په درمسال وسلوال برید له شاوخوا شپږ ساعتونو وروسته پای ته ورسید. کورنۍ چارو وزارت وایي برید کې 15 کسان وژل شوی.
با تاسف 25 تن از همتنای ما جان باختن و 8 تن دیگر زخم برداشتن در رویداد.
د سکانو او اهل هنود استازي وایي د درمسال کې 1.5 شاوخوا کسان اوسېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. عبادت ځایونو
باندې حمله ده، یو جنگي جنایت او د بشری ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي.
یو امریکایي ډیپلومات وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. افغان حکومت دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی.
کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټي د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې کورونا وایرس د یو شمیر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو امریکا دغه زیان د جبران لپاره $2 تریلیون ځانګړي کړي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل په شور بازار سیمه کې د افغان سکانو پر عبادت ځای نننۍ برید له شپږو ساعتونو وروسته پای ته ورسید. لومړی ویل کېدل چې دا یو ډله ییزه حمله ده، خو وروسته څرګنده شوه چې برید د یو وسلوال کس لخوا شوی. همکار مې نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی او همدا مهال د کابل په سټډیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
د سلام په وړاندې کولو سره د کابل ښار په شور بازار کې یو حمله کوونکی د سکانو پر یو درمسال وسلواله حمله وکړه چې په کې 15 تنه وژل شول او 8 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې حمله کوونکی هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. د دې وزارت ویان طارق قاریان د چهارشنبه په ورځ له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې د افغانانو دښمنانو تل پر عبادت ځایونو حمله کړې.
نیروهای قطعات خاص ما
بیش از 80 تن از دیوی زنگر و زواکون و سباند اتیا تن چه بند پاتی و وشغورل داد ره گریز حمله و چه در افغانستان در خلق و دخمنان و لخواه تر سرشوه. داد سوام زلده چه در اسلام او در افغانان و دخمنان مقدس زیونه او عبادتگاه هدف گرزوی. دا حمله د چهارشنبه په سهار 5:15 کله چې لزګونه سک او هندو افغانان په درمسال کې په عبادت بوخت وو وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل په زاړه ښار کې د سکانو پر درمسال د حمله د عبادت ځایونو د امنیت په اړه اندېښنې هم راپارولې دي. په مشرانو جرګې کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار هم وایي چې دا پیښه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي.
په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده، او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډېر لرې پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتاً په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. داعش تر دې وړاندې هم د ولسمشر د تحلیف پر مراسمو او د عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت د غونډې په ګډون د څو حملو مسؤلیت منلای دی. د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې هم په جلال آباد ښار کې په یو انتحاري حمله کې د سکانو او هندوانو د یو استازي په ګډون شل تنه وبجل شول چې د هغې حملې مسؤلیت هم داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د حمله نازوان مردانه بللې او هغه غندلې ده. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې کابل کې د نن ورځې بریټ 25 کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړی دي. مخکې په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استادو لغړی انارکلی هنریار سره خبرې وکړې او له هغه مې د بریټ سرنګوالی وپوښته.
مننه. البته اول دا غمله چې نن وشو په کله کوټه کو غندم سبن کوملتي افراد باندې عمله او عبادت زایونو باندې عمله ده، یو جنگی جنایت او د بشری ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه یو سلو پنځوس تقریبا یو سلو پنځوس شاوخوا ښځې ماشومان طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کیږي هغه وخته چې یو تعداد خپل عبادت باندې مصروف وو، یو تعداد خپل کورونو کې وو او یو تعداد په ساحه کې وو. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل. ساحه کاملا ملکي ده.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. اماني وکړه دا ده چې وروسته له دې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازمه وه امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. تاسو دغلته دغه درمسال له امنیتي تدابیرو څومره راضي وئ؟ دلته ساتونکي وو، د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دو یعنی د امنیت په خېخ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې د سکانو کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسیږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دی او هلته ماسیزت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د تیریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل. او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډیر لري پیښه ده، د دې په خاطر چې سکان خاصتاً په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي.
د په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استازو او سکه ولس غړي انارکلی هنریار و چې د نن ورځې بریده جنگي جنایت باله. دا چې د نن ورځې برید څه پیغام لري او پورستوي کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل په څه معنا دي، همدا شی به د موضوع د تحلیل لپاره د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی را سره په سټډیو سره وصل شوی. اعظمی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. په پایل کې دا وایي چې د نن ورځې برید چې 25 تنه اهل هنود او سکه هیوادوال پکې وژل شول، دا برید څه پیغام لري لزان سره په داس حالت کې چې د سولې خبرې هم تر ټولو زیات په تاوده حالت کې دي؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې تاسو سوال تراسم، اول خو خپل د خوشنۍ او مراتب وړاندې کوم. د فامیل ته چې هغه فامیل ته چې خپل دوستانه د لاسو کړی، دا واقعا یو شرم ډک عمل وه. د یو تورستي عمل دی د افغانستان په اقلیتونو باندې، یو ډېر بېغرضو افراد باندې. راجو چې مثلا د دې عملی تاثیر به پر سوله باندې څه یو دا ولي وس کیږي، زما تحلیل دا دی چې داعش د دې ظرفیت او د دې توانایی نه لري چې په کابل کې یو انتحاري عمله په دې کچه باندې مخته یوسي. چون څه دی دا ډله فعاله ده، مګر په تنهایي شکل باندې دوی دا عمله نشي کولای. په دې کې څو سواله راولړیږي چې آیا داعش سره کمی ډلې همکاري کړې ده چې دغسې عمله ده؟ کې زما معلومات دا دي چې په اواخرو کې لشکر طیبه، جیش محمد، او د طالبانو د حقانی ځنی غړي ځنی افراد د ګروپون دی په یو ګډه باندې مستقیل ډول کمیشن رقم شکل جوړ کړی دی چې دوی غواړي په هغه خاصو وختونو کې او هغه هدف باندې چې دوی ځنی مشترک دی او ځنی هم د پاکستاني استخباراتو د طریقو ورکول کیږي پر دې باندې عمل کوي. یو دا دوم سوال دا دی چې چیرې مثلا د امریکا او د طالبانو تر مابین 16 کم په نوښتن د فبروري چې امضا شول هغه کې یو عمومي شرط دا و چې طالبان باید د خارجي جنگیالیو پر وړاندې عملیاتو کې هغه لمنځه یوسي. نو د دې سولې معنی څه لري چې طالب مثلا امریکا خپل عسكر باسي طالب بیا د خارجي جنگیالیو لکه داعش او القاعده او جیش محمد لشکر طایبه د دې پر وړاندې باندې هیڅ اقدامات نه کړي. نو دا ټول د سولې برنامه او پروسه دا تر سوال لاندې راولي. زما بیره دا ده کچیرې طالبان سوله کوي او یا هم په عمومي شکل باندې خپل عملیات دروي نو د دې ځینی افراد به یو ځای کیږي د دالري داغه د خارجان په واسطه باندې
بله ازمی
سه کول کیږي نو دا به د افغانستان لپاره بیا ښه خبر نه.
افغان حکومت افغان امنیتی ځواکونه څومره کولای شي ورسل دي چې طالبان او افغان حکومت سره سوله کوي او دا اوسنۍ د تاوتریخوالي کمښت اور بند تزي دغه ډله په وړاندې مبارزه افغان حکومت ته اسانه د فکر کوي ځکه چې شمیر ډیر کم خودل کیږي دغه وسلوالو چې تاسو نمونه یاد کړی.
مسله دا د لودین صاحب افغان دولت پچو ځای کې پچو جبهو کې جنگي شوی. یو جبهانه د چدی مشخص په دیو ډلې پر وړاندې باندې تر ټولو غټه جبهه طالبانو پر وړاندې باندې د چي طالبانو افغان ځواکونه د غټړي د سټرک کړي دی او د دې توجه پاشلې ده. نو زه فکر کوم افغان دولت به د دې توانایي ولري چې کچې د طالبانو جنگ نه وسیږي او طالبان ځینې حلقه او ځینې افراد دغه سټډل سره همکاري ونه کوي. زه فکر کوم افغان دولت پر دې باندې وتوانی چې مګر په عین وخت کې به د طالبانو آیا سوال دا دی چې آیا طالبان نشوي کولای چې د خارجانو پر وړاندې باندې جنگ وکړي او یا نه غواړي. زه فکر کوم یو تعداد د طالبانو په دې فکر کې دي چې باید کله چې سوله عمومي طالبان کوي د دغه ډلو چې د ماینونو واخیستل او دا ورستر بلی په زیاتې دودي چون چې د طالبانو هغه افراد چې د سولې خلاف دي او یا هم د خارجي استخبارات سره لاس لري دوی به د دغه ډلو تر چتر لاندې فعالیت کوي. یعنی زه تاسو سره ویل سم چې ډیر واضح ویل سم چې داعش د دې حمله استعداد او توانایي نه درلودل بیتون د دې شي نور په مشترک ډول د نور ډلو سره کار نه کړي.
اعظمي صاحب دغه نننای برید له دې سره څومره تړاو لري چې په دې ورستیو کې په هند کې حالت په مسلمانانو باندې په یو ډول تاوتریخوالی زیات شوی دا په ټولنیز رسنیو کې هم له حقوقي سره د تاوتریخوالی راپورونه خبره شول که څه هم داعش په خو هم په دغه سي عبادت ځایونو بریدونه کړي کله د شیا مذهب په عبادت ځایونو او کله هم د افغان هندوانو او سکانو پر عبادت ځایونو
ګوري کله چې یو سیاسي موضوع پیښیږي هغه څخه چې ترڅو پر یو موضوع داخلي پیښیږي په هاري واد کې ترڅو چې هغه ډیره سیاسي نشي داغه پر وړاندې هیڅوک دغه نشي کولای یو عمل نشي کولای. یعنی په داسې نه چې واجب په هند کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې څه چې کېدل هغه مسله تاسو ګوري پاکستان کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې ډیر زیات دي په نورو وادونو کې دي په چین کې دي هغه هیڅوک راغنه پرخي. زه فکر کوم د دغه موضوع څخه سیاسي استفاده شوی دی او بل به دا فکر وسی چې دغه اهلیونو دلته چې اوسې د افغانستان ته بدی د هند سره هیڅ تړاو نه لري. دا یو بیا زار افراد دي نو پر دې باندې ولي په یو بیګنا افراد باندې ولي عمل. زه فکر کوم دلته باید سیاسي لوبي او استخباراتي لوبي او استخباراتي کړي د خپل منافعو لپاره د افغان ولس د افغان د وطن او هیوادوال باید د خپل حملو او د وحشت تر برید لاندې ونیسي.
بله کور ودان ډیر مننه. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي و چې ویلې داعش ډله په یوازې سر په کابل کې داسې بریدونه نشي کولای د باور دا و چې یو شمیر نورې وسلواله ډلې له داعش سره لاس یو کوي او په کابل کې دغه بریدونه د پلان په عملي کولو کې ورسره مرسته کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړ پوړي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه ډیپلومات چې د نوم نخبرولو په شرط له یو شمیر رسنیو سره خبرې کړې ویلي اکثرو خلکو او امریکا د افغانستان پر دوه سیاسي رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل باور لاس ورکړی او له دوی نه ناراضه دي. دغه امریکایي ډیپلومات په کابل کې دا هم ویل چې که د دوی ترمنځ جوړجاړی ونه شي په راتلونکي کې به سیاسي او امنیتي کړکیچ رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د اوسنیو سیاسي لانجو له امله د امریکا د نارضایتۍ دوام. د افغانستان له سیاسي وضعیت نه یو پول ورپوړی امریکایي ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل سي د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته وویل چې امریکا د افغانستان له دواړو رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله له کړنو ناخوښه ده. دغه لوړ پوړی امریکایي چارواکی زیاتوي دغه دوو رهبرانو د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل په برخه کې په خپل ځان د خلکو او امریکا باور له لاسه ورکړی دی. د هغه په خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لوري وسنۍ سیاسي وضعیت دوام له ور سره لوبې کول دي. نوموړی د دوو ټیمونو هڅې د واک د څوکۍ د خپلولو لپاره وبللې او وی ویل چې دغه دوه ټیمونه د لنډمهاله واک ته د رسیدو لپاره د افغانستان راتلونکی له سترګو خونو سره مخ کوي. د امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکوي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د غلانجو ته دوام ورکړي لدې کار سره به د طالبانو موقف او رول لا پیوړی کړي. نوموړی وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره ځینې پریکړې کړي. د هغه په خبره امریکا خپل ټول اوسنی او راتلونکي پلانونه تر څارنې لاندې نیولي دي. دغه امریکایي لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي هیواد یې د اوسنی وضعیت لپاره او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اغیز له امله اندېښمن دی. نوموړی د خبرو په یو برخه کې زیاتوي امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو په څنګ کې پات کیږي او له هغه سره به همکار وي. خدا وی رسته چې له دغه ځواکونو نه د وسنی وضعیت د دوام په صورت کې به ناوړه ګټه واخیستل شي. تر دې وړاندې د سیشن په ورځ امریکا له افغانستان سره د خپل 1 میلیارد مرستو د لغوه کېدو خبر هغه مهال ورکړ چې له ولسمشري انتخاباتو وروسته د محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ درامسته سویو اختلافاتو پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هڅه پایله ورنکړه او هغه تش لاس بیرته امریکا ته ستون سو. دغه امریکایي ډیپلوماټ په خبره هیواد یې دا څرګنده کړی چې له موازی حکومتونو نه ملاتړ نه کوي. دا وایي کته هم امریکا د افغانستان پر وړاندې د منفي اقداماتو له تر سره کولو خوښ نه ده، خو له همدې لارې غواړي د افغانستان پر دواړو رهبرانو فشار راوړي تر څو توافق ته سره ورسیږي. نوموړی زیاتوي د دغه لانجو دوام د سولې پروسه هم له ستونزو سره مخ کولای شي. هغه پروسه چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره د امریکا ستر لاسته راوړنه یادیږي. دغه امریکایي ډیپلوماټ د سولې د خبرو اترو لپاره د یو ټول شموله پلاوی پر جوړېدو ټینګار کوي. دا کته هم د کرونا وایروس خپرېدو لامل نړۍ په یو ستر ستونزه کې بند بولی، خوای د طالب بندیانو د خوسي کولو او د سولې لپاره د پلاوی له جوړېدو سره به امریکا وغواړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې زر تر زره وسی. د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه تازه څه نه وایي، خو پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د یو ټلویزیونی وینا پر مهال وویل چې لخاغلی عبدالله سره یې د سیاسي تفاهم لپاره جلا مذاکرات کړي، خو عبدالله عبدالله د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کړی دی چې د ولسمشر غنی په خبره دا له اساسي قانون سره په ټکر کې موضوع ده. همدارنګ افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفر وروسته د عبدالله عبدالله لوري خبر پانه کې ویل سوي چې د روان سیاسي حل لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړل سو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرونا وایروس د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې افغان حکومت د دې هیواد په دریو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی. هرات، فرا او زرنج هغه ښارونه دي چې د خلکو په ګرځېدو په کې بندیز لګیدلی دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اړتیا پر مهال خلک له خپلو کورونو راوتلی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په هرات ولایت کې چرته چې د کورونا وایرس تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، په دې وایرس ته یوې اخته شوې میرمنې د مړینې خبر ورکړل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې مړې شوې میرمن 45 کاله عمر درلود چې د کورونا په وایرس تر اخته کېدو وروسته تیره شپه ناوخته د هرات په سیمه ییز روغتون کې مړه شوې ده. دا په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د مرګ دوهمه پیښه ده. له دې وړاندې په بلخ کې په دې وایرس یو اخته شوی کس مړ شوی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هرات، فراه او د غشان د زرنج په خارونو کې په بي ضرورت ګرځیدو هم بندیز لګیدل دي. د وای کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټي د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرزبندیز اعلان کړ. دا هغه خارونه دي چې تر ډیره پکې دغه وایرس د خپرېدو خطر موجود دی. خو په دې اعلان کې جزئیات شته چې څوک کولای شي له کوره بیرون شي او څوک نشي کولای په دې برخه کې کارونه شوي دي. د راپورونو لمخې په ختیځ ولایت نګرهار کې هم ولایتي چارواکو په یو شمیر ولسوالیو او دغه شان په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې ډکې سیمې، مارکیټونه او میله ځایونه د خلکو پر مخ تړلې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار وای په پلازمینه کابل کې هم د ودونو تالارونه او ځینې نورې سیمې تړل شوي، خو دی وایي که د هوټلونو او د ودونو د تالارونو مسؤلین د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ونه مني، دوی اړ دي چې په دې برخه کې له پولیسو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وایرس داخته شویو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی چې له 50 ډیر یې په هرات ولایت کې دي. د دې ترڅنګ شپږ نور بهرنیان هم په دې وایرس اخته شوي چې 4 پوځیان او د غشان 2 ډیپلوماټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په دې هیواد کې د یاد وایرس ګرځیدل پیل شوي او افغانان باید د دغه وایرس د مخنیوي په برخه کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې وزارت ویان د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په وروستیو کې په هرات کې داسې کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې نه هم ایران ته تللي او نه ترې راغلي دي. دی وایي ځینې ایران ته د سفر تاریخچه لري، خو ځینې ایران ته د سفر تاریخچه نه لري او نه هم هغه خلکو ته نږدې شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. نو دا یو خبرداری دی چې په هیواد کې د کورونا وایرس ګرځیدل پیل شوي دي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې باید خلک له راټولېدو ډډه وکړي، ځکه هر څومره چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتیږي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ورسره زیاتیږي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که خلک د روغتیا وزارت په لارښوونو عمل ونه کړي نو د نړیوال بانک د نوې وړاندوینې له مخې شاید په دې هیواد کې په راتلونکو 9 میاشتو کې 26 میلیون افغانان په دې وایرس اخته شي چې له منځه به یې له 6 لکو ډیر کسان مړه هم شي. خو روغتیایي مسؤلین وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي کیدای شي دغه شمیرې کمې شي، خو که خلک دغه مسایل عادي واخلي نو دغه وړاندوینې په حقیقت هم بدلیدلی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
په نړۍ کې د کورونا وایرس کلیوي خوا زرګونه انسانان مړ کړي او لسګونه زره یې ناروغان کړي، له بلې خوا یې د نړۍ اقتصاد ته سخت زیان اړولی. اسمت ساروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر تر 10,000 واوښت. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اوس د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسیدلی، خو په اروپا کې تر نورو سیمو زیات خپرې شي. په اسپانیا کې چې څلورم زیات کورونا ځپلی هیواد دی، په دې وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر پرون جمعه تر 0 واوښت. د دغو کسانو په منځ کې 215 تنه په وروستیو 24 ساعتونو کې له ژونده بې برخې شوي دي. په اسپانیا کې په کورونا وایرسو د اخته شویو کسانو تایید شوی شمیر هم تقریبا 10,000 ته رسېدلی دی. یوازې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دغه هیواد کې تازه د 2,803 تنو کورونا تایید شو. د جان هاپکنز پوهنتون په تایید او د ایتالیا له ارقامو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه کم 2,500 ته رسیدلی او تر پرون جمعې پورې په نړۍ کې ټول ټال 10,040 تنه په دې وایرسو مړه شوي وو. د چین په اوهان ښار کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو کې کورونا وایرس پکې پیدا او نور سیمو ته خپاره شول، پرون د پرلپسې دوهمې ورځې په مخه هیڅوک تازه په کورونا اخته شوی نه دی. خو د چین په پلازمینه پیکینګ کې 9 قضیه ثبت شوي او د چین حکومت ویلي چې دا کسان له بهره ورغلي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر اوس تر چین اوښتی دی. په ایتالیا کې تر 3,400 زیات کسان مړه شوي دي، خو په چین کې چې نفوس یې تر ایتالیا 3 ځلې زیات دی، 3,215 تنه په کورونا وایرسو مړه شوي دي. پرون د چین د سرمیاشت ټولنې یو غړی چې له یو پلاوي سره د مرستې لپاره د ایټالیا میلان ته لاړ، د ایټالیا حکومت په دې ملامت کړ چې ښارونه او ورځني فعالیتونه یې نه دي درولي. سون شاوپینګ وویل په دې حیران شو چې خلک په بازارونو کې ګرځي، له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي او په رستورانونو کې خوراک کوي. چین د کورونا وایروسو د خپرېدو په لومړیو کې ووهان ښار او د هوبی ولایت قرنټین کړ. ښاغلی سنوی اوس په کار ده چې ټول اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او خلک له کورونو راونه وزي. په جرمنی کې چې 15 زیات کورونا ځپلی هیواد دی، د څه باندې 14,000 تنو کورونا تایید شوی ده. له نن شنبې څخه د بایرن جنوبي ولایت قرنټین اعلان شوی دی. په دې هیواد کې تر پرونه پورې 44 تنه په کورونا وایروسو مړه شوي وو.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د غبریت کې 15 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په حمله کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې هلته اوس دغه حمله پای ته رسېدلې. د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په بریټ کې وژل شوی. دا خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شروش نن ازادي رادیو ته وکړه. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي. په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2 ساعتونو کې خلکو ته وینا وکړي. تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي. او د ترکیې څارنوالانو 40 تنه د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس درلودو تورن کړي. جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنې کولې. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. مخکدلی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو بل نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې د کورونا وایرس د زیان د جبران په هدف د 2 ټریلیون ډالر په ارزښت پر تاریخي موافقه سلا وشوه. له دې سره به د امریکا اقتصاد بیرته اعاده او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به د روغتیايي سکتور لاسنیوي کیږي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله د راپور برابر کړي. په دغه راپور په 2019 پروګرامونه بشري حقوقونه او تاند څنګه هم اوریدل شي.
که څه هم د اونۍ په پیل کې پر دغه تړون سلا کېدل له ناکامۍ سره مخامخ شوي و، خو د رویټرز اژانس په حواله د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک یولند نن سهار وختي وویل سناتورانو او سپینې ماڼۍ د دې اقتصادي تړون پر شرایطو موافقه کړې ده. بلخوا بلومبرګ شبکې راپور ورکړی چې پر دغه تړون پر ځایي وخت د تېرې شپې د نیمایي یوه بجه سلا وسوه. د شبکې په حواله په مشرانو جرګه کې شایي نن سهار دغې لایحې ته رایه ورکړل سي. جمهوریت غوښتونکي په مشرانو جرګه کې 350 او ډیموکراتان 40 څوکۍ لري، خو د دغې لایحې د تصویب لپاره 60 رایو ته اړتیا ده. د مالی مرستو د بستې دغه لایحه باید په مشرانو جرګه کې تر تصویب وروسته د استازو جرګې لخوا هم چې دیموکراتان پکې اکثریت دي تصویب سي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي تمه لري چې ژر تر ژره دا کار وسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې له غړو غوښتنه کړې څو دغه لایحه ژر تصویب کړي چې وروسته یې د توشیح کړي. پر دغه تاریخي موافقه تر سلا کېدو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل کانګرس باید دغه موافقه تصویب کړي، څومره چې ځنډیږي هغومره به زموږ د اقتصاد په پښو درېدل ګران او زموږ کارګران به زیانمن سي. ډیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو لخوا د وړاندې سوې لایحې د مسودې مخالفت کاوه. ادعا یې درلوده چې د کارګرانو او کورنیو په نسبت د شرکتونو روغتیا ته پکې ترجیح ورکول سوې ده. دوی بل انتقاد د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د شفافیت پر نشتوالي درلود او ویلي چې دا پیسې به کمپنیو ته چې د مالی مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي څنګه ورکول کیږي. د نهایي تړون جزئیات او د هر ډول جوړجاړي موضوع به وروسته اعلانیږي، خو د استازو جرګې غړي د $2 trillion په ارزښت د اقتصادي ژغورنې پر هغې بستې بحث کوي چې ګڼو امریکایانو ته به د مستقیمو تعدیاتو زمینه برابروي، له وزګارو کسانو سره د مرستې اندازه به پراخیږي، او د وړو کاروبارونو لپاره به د $350 میلیارد په اندازه پروګرام جوړوي څو خپلو کارکوونکو ته چې د کورونا وایرس له کبله مجبوره سوي پر کورونو پاتې سي معاشونه ورکړي. څه باندې $200 میلیارد به روغتونونو ته ورکول کیږي چې د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره پر ولاړېدونکي کړکېچ غلبه حاصله کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس څه باندې 55,000 کسان اخته دي او نږدې 800 کسان یې تر اوسه په نتیجه کې مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ که تبه لرئ، ټوخیږئ او سا مو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. د چ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې او خلک یې اندېښمن کړي. په همدې پلمه د دې اونۍ په خبرونه کې د صحت په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنو او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته لومړی ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې اړه وغږیږئ چې د صحت حق یعنی څه؟
تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته، او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې نن موضوع زموږ او ستاسو صحت دی، او صحت یو د بشري حقونو څخه مهم حق دی. دا صحت دی چې په جسم په دې صحت باندې ژوندی ولاړ دی، چې په دې کې حق د حیات هم راځي، او یو حق د حیات د هغه بشري حقونو څخه مهم حق دی چې اعاده یې بیرته ډېره ناممکنه ده. نو په دې اساس باندې صحت د اسلام له نظره، د قرآن کریم له نظره، د زموږ او ستاسو د فعلي قوانینو په رڼا کې، او د بشري حقونو د اعلامیې پر اساس دا یو مهم حق دی که الله تعالی انسانانو تور کړی دی. په دې باندې جسم او روح سالم پاتې کیږي. غیر د دې نه که کوم مرض راځي، په خپل ژوند کې سار نتیجېږي تر بېګاو پورې، د دې ټولو تاسو نظافت وساتئ او خپل صحت ته پاملرنه وکړئ، تر هغو دا ستاسو صحت متضرره نه شي. ځکه چې په دغه نفس ضرر د صحت جسم ته رسي. جسم چې ضعیف شو، د دې دغه فعلی کارونه زموږ ساتي، لکه روزمره کارونه د په متوقف کیږي.
تاسو ویل چې د صحت حق مهم دی، په دې اړه د دین خبره څه ده؟ اسلام په دې اړه څه ویلي دي؟
په دې رابطه جناب رسول صلی الله علیه وسلم 15 شیا دا مهم او با ارزښت ګڼلې دي، چې د هغه جملې نه یو حق د صحت دی. فرمایي چې صحت کا قبل سقمک، یعنی صحت باندې پاملرنه وکړئ مخکې دې نه چې تاسو مریض شئ. یعنی د صحت وقایه او ساتنه دا د اسلامي اموراتو یو مهم امر دی. بدن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الله عزوجلال ډیر زیات ارزښت ورکړی دی. د دې بدن ساتنه په څو شیانو باندې کیږي. په خوړو باندې ارتباط لري، په څښاک ارتباط لري، په اغوستلو ارتباط لري، په سالم چاپیریال باندې ارتباط لري، او د خپل کار او د محیط په رابطه ارتباط په دې باندې لري. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته هم اشاره کړې چې تاسو به هر او داسې له خاطر مسواک په خپل خوله باندې وای، او دې کې دومره ارزښت ورکړی دی چې په دې کې د الله عزوجلال رضا ده. یعنی د تعبیر او د مهم ټکی ته ګوره چې سړی په خپل خوله باندې مسواک ووهي، په دې باندې الله عزوجلال رضایت حاصلیږي. یعنی دغه نهایي تمرکز دی چې د انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ته ورکوي چې تاسو د خپل صحت پاملرنه جدي وساتئ. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وایي چې تاسو خپل وجود ډیر مه ځوروئ، ډیر مه ضعیفه کوئ. لکه وایي چې حضرت داود علیه السلام همیش
دولس کال دولس میس کې یا تا کال کې مکمل هغه روزه و تاسو به دا روزه نه نیسئ، یا ورځ روزه ونیسئ یا ورځ وخورئ. همدغسې د عبادت په اړه کې چې خپل جسم مه دې ته اړوئ، مه مجبوروئ چې ډېر عبادت یې وکړئ، هغه ستړی کوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړخ کې هم موانعت یې کړی دی چې تاسو به په جسم باندې ډېر فشار نه راوړئ. نو دغه احادیثونه دغه د اسلامي ارشادات داسې څرګنده ده، واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلام صحت ته زیات پاملرنه کړې ده، زیات ترکیز یې کړی دی. نو زموږ ټولو مسلمانانو انسانانو نه دا خواهش ده چې غیر د دې حالت د اوس مرض راغلی، موږ باید پنځه وخته خپل لاس، خپل مخ، خپل خوله د هر نوع مرض نه وساتو.
کراشه دې ته چې په نړیوالو او ملي قوانینو کې د صحت حق په اړه څه ویل شوی؟
زموږ استاد په اساسي قانون کې 250 ماده ده چې دولت باید وسایل د وقایه، علاج د امراض او د دې تحصیلات صحي په وړیا توګه ختم ټول اتباع ته دا هغه کې مهیا کې آماده یې کې بدون د دې نه چې کوم تعویز یا بل شی پی کې وي، فقط دغه تحصیلات صحي وړیا ټول اتباع ته لازم ده. دا د دولت یو مکلفیت دی چې دولت همیش په دې رابطه باندې مخکې د دې مرض نه هم باید خپل اعلانات درلودلی، خپل تشهیرات درلودلی، او په دې باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورته سی. بل دا چې باید په شفاخانو کې، په کلینیکو کې د خلکو سه مراقبت وسي، او د احوال نفوس نه باید د نفوسو په اندازه هلته معیاري کلینیکونه صحي ډاکټر، داخله ډاکټر، یعنی د خلکو ضرورت په اساس مخکې له مخکې دې نه باید دوی په نظر کې او په پام کې لرلای سره. دا د دولت مکلفیت دی چې په کوم ځای کې خلک اوسیږي، په کوم نفوس په اندازه باندې باید هلته یو کلینیک وي چې تر هغو د خلکو صحت ته پاملرنه ته ورته وکړي، او چې تر هغو مخکې د دې مرض نه نور امراض نه خلک مصابه نه شي، ور ونه رسیږي، او د انسانانو جسم په دې کې متضرر نه شي. دا د زموږ د اساسي قانون په 250 ماده کې دا ذکر شوی ده. او همدغسې د نړیوالې اعلامیې په رابطه هم یو ذکر کړی دی چې د 25 ماده ده چې هر څوک حق لري چې د خپل د زندګي په سطح باندې، د خپل د سلامتي، دفاع، او د کور او د خپل ماحول او چاپېریال، خوراک، د استوګنې ځای، دا باید د صحي مراقبت په نظر کې ونیسي، او خدمات اجتماعي هم ور ورسیږي، تامین د صحي خلکو ته باید مهیا سي. په دې رابطه هم نړیواله اعلامیه ده په 50 ماده کې ذکر کړي. نو پس نړیواله اعلامیه په اساس باندې صحت یو هغه مهم حق دی چې د تلف انسان ژوند پرې تلف کیږي، او حیات هغه مهم بیا ټکی دی چې د دې عادت ډېره ناممکنه ده.
په کومو شرایطو کې کولی شي خلک ښه روغتیا ولري، ښه صحت ولري؟ خپله خلک باید څه وکړي، او اړوند ادارې یا هغوی چې مسؤلیت لري هغوی په دې برخه کې څه کولی شي تر څو خلک د صحت له حقه برخمن وي؟
لازم دوی ته دا ده چې کله روزمره رجیږي د خوب نه خپل صحت او وجود ته پاملرنه وکړي. یعنی په اقلا په دوه ورځې بعد یو غسل واخلي، او همیش خپل مخ، یعنی دغه ټایمونه چې سار و غرمه و مازدیګر و بیګا دغه وخت کې خپل مخ ته اوبه واچي، یو خو روحن خپل تازه کیږي، بل دغه کم جراثیم چې د ده په مخ و پر بناسي په دې باندې چې پریولي، د خپله الله عزوجلال د انسان ته کرامت وربخله. کرامت نه یو کرامت د خپل انساني، د خپل صحت پاک، د نور مخلوقاتو، د الله عزوجلال نه، چې انسان باید پاک تمیز اوسیږي. دا اول فرضیه خپله د انسان ده. بیا دویم صورت کې که چېرته انسان مبتلا په مرض باندې کیږي، د دولت دا مکلفیت دی لکه مخکې چې ما په عرض وکړ چې د نفوسو په اساس باید کلینیک ټول صحي امکانات ورته باید لازم او ورتوی د خلکو ته. که چېرته یو انسان ته یو مرض پیدا کیږي، هغه کلینیک ته مراجعه وکړي، تر هغو هغه کلینیک د دغه ضرورت رفع کړي. په دې کې اول قدم د دولت پس د خپل د انسان د تیغه په خپل کور او محیط سره کې به خپل د حفاظت کې د صحت دغه وري خو د دولت مکلفیت دی. په دې کې چې دولت د نفوسو په اساس باندې باید کلینیکونه ولري، حتی دولت باید د وزارتو په اساس باندې، حتی چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته باید هلته یو کلینیک مجهز ولري چې تر هغو دغه اولیه ضرورت د انسانانو هلته رفع شي. که چېرته یو انسان ته مشکل پیښیږي په اول قدم کې هم هلته رفع شي. متاسفانه مونږ په وزارتو کې دا شی نه لرو چې کوم وزارت د نفوسو په اساس باندې زیات وي هلته یو صحي کلینیک ورته موجود وي، ډاکټر وي، او د بشري ضرورت په اساس باندې او اولیه کومکو وسایل یا ادویه موجود وي چې تر هغو پورې یو ناروغ که ناروغیږي تر هغو چې اصل هغه مرجع ته ځي، تخصص ځای ته ځي، نو د حیات د وقایې پورې یو دوا ورکړي. نو دا د دولت لازم هغه دا ده چې خلکو ته باید وړتیا ته ورباندې او د نفوسو په امکاناتو کلینیکونه ورته ایجاد کړي خلکو ته.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې د خپرونې په پایل کې هم یادونه وشوه او همداراز ښاغلي سیرت هم ورته اشاره وکړه چې دا مهال په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي، نو د خپرونې په پای کې له تاسو ټولو هیله کوو چې خپل صحت ته، خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته پاملرنه وکړئ. کورونا ستاسو پسې کور ته نه درځي چې تاسو ونیسي، خو که تاسو بهر راوځئ او له مختلفو خلکو سره په تماس کې کیږئ، مختلف خلک وینئ، مختلف شیان نو تلاش وروړی، نو د دې احتمال ډیر شته چې دغه وایروس تاسو ته هم درشي او تاسو بیا دغه ډول خپل کورونې ته انتقال کړئ. نو هیله مو ده چې په خپل کورونو کې ځان خوندي وساتي او د ځان ترڅنګ د خپل کورونې د صحت خیال هم وساتي. دا دیونه خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې د کرنې پر مخینه خبر یاست.
د آدم علی سلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شانو په اړه د انسان سر او کار ده.
کرنه یا زراعت په یوې ټولنه کې څه ارزښت لري؟
معنا دا نه ده چې غنم یوازې، معنا دا نه ده چې جوار یا وریجې، بلکې تاسو چې دغه څه شی ګورئ د بشر د اړتیا هغه کوم چې کرل کېږي هغه ټول د همدغه برکت دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو ځکه خو اکثره کسان په کرنې او مالداری بوخت دي. که د کرنې تاریخ ته ور وګرځو نو هغه وخت مو بیایي چې لومړنیو انسانانو ژوند کاوه. په پیل کې غنم او وربشې په خپل شنه کېدلې او خلکو به د ځان او حیواناتو لپاره ګټه ور اخیستله. په لومړیو کې وسایل ډیری د اوسپنې او تیږې وو. په دښتو، درو او ځمکو کې خلک په ډله ییزه توګه په زراعت بوخت وو. د کښت او کار پر وخت به ډیر فشار په کسانو و چې د کلي خان به د غلام په څیر نیولی وو. د کرهنې د لرغونتو پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سلیمان اسلام دوست څخه پوښتلی دي. نوموړی ارزښت هم روښانه کوي.
د آدم علیه السلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شیانو په اړه د انسان سر و کار ده. او اسلامي متونو کې داسې ویل کېږي چې د زراعت چارې د ملایکو لخوا آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړل شو، نو د دې نه ښکاري چې دا مقدسه وظیفه ده. په افغانستان کې خو ډیره مهمه ونډه لري. لوبیا شوه، نخود شول، که غنم دي، جوار دي، کار ډول خوراکي مواد دي، دا ټول ته انسان ضرورت لري او د بزګرو د خوارۍ له نتیجې څخه موږ ته دا لاسته راځي.
د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا په 1920 کال د کرنې ریاست په وزارت بدل شو او خلکو ته د ښکار لپاره په هر ولایت کې مرکزونه هم جوړ شول. شول. د قلبی وسایل او اصلاح شوی تخمونه خلکو ته په واک کې ورکړل شول. دولو ماکادمای په هنای علمی غړی رازقی نړیوال وایي چې د کرنې په برخه کې پرمختللي وسایل د دې سبب شول چې حاصلات ډیر شي.
رو رو دلتا مثلا د کارول علی راځي چې یو ورته وي په یو کې مثلا حیوانات دي لکه چې نمونه واسطې غویا دی خر دی کچرا دا آس دی د دې نه استفاده کوي رو رو تجربه پیدا کیږي چې موږ تاسو بیا ګو ارزان جوار او داسې نور دا پیدا کیږي وخت چې ماشینونه را پیدا شي د ماشینونو د پیدایښت په حساب باندې آهسته آهسته د ملاکۍ دوره رو رو ترقی کوي انسان داسې حالت ته راځي په زراعت کې چې هغه ټول کښتکار تقریبا د ماشین ته سپاري او ماشین څه کوي ماشین په خپله کر مشین کوي دا غی نه لسته چې ورته حاصل تراور شي لو مشین کوي چې لو نه خبر راو وسه دغه غوبر چورته وي درمن چورته وي دغه چې کیږي بل اخر دغه غنم چې د بوسونه جدا کیږي دا مشین کوي
بسګر هغه څوک دی چې ازمک په کورونو کې غلي او دانه د دوی ل برکت دي سهار تر بیګا خواري غالي خولې تویوي د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره کندول وړو بوجۍ ل وریجو او نورو کرنیزو شیانو څخه ډکوي د لغمان اوسیدونکو عبدالرحمن الکوزی سره لدی چې لوړ زده کړې کړي بیا هم په خپل ځمکو کې بسګری کوي او ځانته حلال رزق د تندې په خولو او د لاس په تڼاکو برابروي ځمکه همکاري فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي ورته واکشي
لغه وخت نه کی سره ته وکړه چې په پایل کې د بسګری ته شروع وکړه شروع لڅنه و
ماشوم ته نه کنه خپل ځمکې ما هندل تک کار کو بیا ورسته ورسته چې نور لوی دو نو ترکارې او د نور شان په نیالګي په کارلو سره د سره په پیل وکړه خپل وینه تجربه بل ادا ته داسې څوک نه چې یا استاد ریښه تا ته وی داسې ک ما وخت چې تانه مشان یو کار کې تیم ویني یا ځینې وخت کته غلطه یا غلطه چې دغه څه کوي نو لمغه نه دکېږي
bale په دې قانه کې کوم وسایل ډیر زیات ضروری دي چې باید ووسی
اوس خو ټیکټر راغلی د کنه د ماشین په واسطه هلته قلبي یا یوې کېږي مخکې چې غویان به وو دوه غویان به وو سپاره ورته وي تر زنګ زغ ورته وي یا ماله ورته وي
درته وایه چې دغه د بسګرۍ په برخه کې کنه هغه کوم کار ده چې ته ډیر زیات خوښ ده او په خپل شوق باندې کوي
د بسګرۍ په کار کې چې موږ ډیر خوښ ده هغه ماله وو ځکه چې په ماله سړی درېږي غویان د کش کوي نو هغه ډیر خوند ورکوي
کوم څه دي چې هغه ډیر زیات سخت
بسګری په عموما کې ټوله سخته ده کله چې اوبه نه دی اوبه لګول چې واري دغه ته د شپې پاسېدل او اوبه لګول د لاو حساب چې په خصوصا په جوړه میاش کې د لاوې چلمري ګرمي بیا هغه لږ نه راټولول او یو ځای ته جمع کول ترې شل کول یعنی له پیل نه تر اخره ټول مشکل لبه
مګر مست خو بیا خده
مست خو طبعا خده
خپل ځمکه وکړي بیا لغنه اصل واخلي او په دسترخوان هغه ډوډۍ چې د خپل لاس مسول دي د څومره خوان درکې
متل د خپل لاس ګول لاس یعنی هغه چې په خپل لاس کرل شوی هغه اصل چې په خپل لاس راغلی کې ډیر خوان دي خصوصا هغه وخت چې کله به د غدر منجګيږي چې ترې شل ورتال ته وي چې غنم ترې شل کیږي او پاکيږي خپل هغه غاله لاس سره دي نو دا ډیر خوان درکې چې هغه په بوجه کې کوي او خوشالي سره چې څومره ډیر شوی هغه کور ته راوړي
څومره پیشرفت راغلی د کرنې په وسایلو
په ټولر په شفره غلای ده په خو مثلا د غویان نه کار اخیستل کېده چې هغه په ټولو ورځ کې ډیر کم ازمکه یو کوله اما اوس د ټراکټور غلای ده ماشين په وسیله چې ازمکه کې په یو سات کې تقریبا 100 جریب نه ډیر یا 2 جریب ازمکه دا کوي چې دا ډیر په شف ده د اجوري د حساب ده زمونږ په ځای کې خپل الله کدل ته چوز ده چې دوه برخه مالک اخلي یو برخه بیا د قانت ورکول کیږي یو سیستم بل ده چې هغه ته بیا په عام اصطلاح کې اشتکار وي اشتکار بیا داسې ده چې درې برخه مالک اخلي یو برخه اغه تورکول کی
اکثره کسان په دې نظر دي چې ل بازګر سراخه او نرم چلند د دې سبب ګرځي چې هغوی په پوره شوق او ذوق سره کار وکړي او ستړیا دومره احساس نکړي په دې حق له هم زمګ همکاري فرشتي مرسل ل سید نظیم سیدی سره چې په ننګرهار کې زمکه لري او بازګری ورتنی ولای مرکه کړي چې تاسو اوریدل تر ابولم
کو ګرځو خپل کلیتا هلته بازګران موږ اکثرا ګورو چې په مزکو کې اخته دي کار کوي خولې توي ل خپل کلی نه دی د بازګر تصویر راته وای
تاسو چې په کلیوالي چاپیریال کې موږ ورې تر ټولو غریب تای فهم دوی ده ستړي غالي خلیباس ناغوندي د خلکو په ډیر مړو ژوندو کې دخیل نه وي تفریني شي کوله د سایل او د سیاحت ځای ته نشي تله لکه څنګه چې په کار وي چې ژوندو کې یاغ سي نشي کوله ځکه همیشه د سر د خپل زمکه د سر د خپل پټي د خپل فصل غم وي مګر د دې سره سره تاسو کور سره کین یو رزم د شکایت نکي د خپل ژوند
bale
دوی ډیر قانی خلک دي تاسو باور کوي چې د دوی په فصل باندې یو الهی آفت را نازل شي، یو ډول مرض وکي، یو بل تکلیف ورته پیدا شي، چې پښتنه وکړي د دوی اولینه کلمه شکر وایي او د خدای ناراضي یو نصیب به هم دومره و. دغه شیان دي چې تاسو پوهیږئ دغه لوستي خلک هم ډېر ځله دغه قناعت نشي پیدا کولی په خپل وجود کې. حکمت دا دی چې دوی دغه قناعت لري.
له خپل چارچلند دي راته وایي چې کله مځکې ته ورځي اول ته ګوري چې بزګر بوخت دی کار کوي، څومره مرسته ورسره کوي، څومره روحیه ورکوي.
تر څو چې ته بزګر ته په رواني لحاظ دغه هغه روان ونه پالې او په دغسې مارکیټي نړۍ کې چې هغه ژوند کې زړه توره کیږي، د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپلو دغه ډول کروندګرو د دغه دهقانانو نه یوازې چې درناوی وکړي، احترام یې وکړي، وی هڅوي، بلکې تر ممکنه حد هغه ستونزې چې دوی لري هغې ته په شکل د اشکالو که زما په وسیله کیږي، که د حکومت په وسیله کیږي، که د یو بل چا په وسیله کیږي، زمینه سازي کیږي، دا ورته وکړو.
په یو شمېر سیمو کې له بده مرغه له بزګر سره ډیر بد چلند کیږي، یو ډول احساس ورکول کیږي چې ته یو څوک ماته کار کوي او باید وی کړي. دغه کار څنګه ده؟
څنګه چې دا څېرې مختلفې دي، دغسې انسانان هم مختلف دي، خویونه هم مختلف دي. که زه په یو چا باندې رحم نه کوم، دا تمه دې زم نه لرم چې الله دې په ما رحم وکړي. ډیر مظلوم سړی دی، په ډیر مظلومانه شکل ستا کار کوي او په ډیر مظلومانه شکل راځي تا ته کینی. په دې کې نو زه فکر نه کوم چې یا تلولي دي، یا د میړانه، یا د قهرمانی وي چې ته د دوی سره زور وکړه، د دوی نه په زور حق واخله، پرته له شکه چې دا هم ظلم دی، هم زیاتی دی. زما خپل په یاد دی، نه یوازې د قانون، بلکې دغه د کلي ولس کې چې تاسو ژوند کوئ، هلته نیان هم وي، هلته موږ ورته اهنګر وایو، دا پخته دا په دې کلو کې ژوند کوي او ډېر مظلومانه ژوند لري. زما پلار یو وخت کې بهر ته راته، تاسو باور وکړئ چې دی به هر ځل د بهر نه راغی، د هر یو دپاره به یې خپله ځانګړې تحفه راوړې وه. یو ته به مثلا ښه چاړه راوړې وه، یو ته به ښه د دیقانۍ وسیله راوړې وه، یو بل ته به مثلا ښه د ینګرۍ وسیله راوړې وه. دغه تحفې دا به دومره ارزښت ونه لري مادیتي، مګر لږ تر لږه د دغه خلکو په روان باندې مستقیم تاثیر کولی شي. او بل دغه خلک په دې پوهیږي چې ولا په دې کلي کې زه ډېر حقیر یا ډېر فقیر انسان نه یم. دغه هیڅ درکوي چې ولا زه د یو چا په یاد یم، دغه دی زه یې ونازولم.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1340م قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د کرهنې په برخه کې مسؤلو کسانو څه کړی دي او له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون پکې راغلی دی، د کرهنې وزارت له ویان علي اکبر رستمی څخه موږ پوښتلی دي.
مجموعاً تر اوسه پورې تقریبا 70% د افغانستان خلکو له کرنیز او مالداری سکتور بوخت دی. د افغانستان کرنیز وضعیت طبعا له نورو کلونو کې ډیر توپیر راغلی دی. خوشبختانه اوس زموږ تولیدات ډیر شوي دي، د وچې میوې د پروسیسو په برخه کې، بازار موندنې په برخه کې، او د کرنیزو ټکنالوژي ترویج کې هم ډیر تغیرات ایجاد شوي دي. خوشبختانه په 1990 کال کې زمونږ مجموعي تولیدات هم زیات شوي دي، لکه زعفران او طبي نباتات او نور میوجات ست چې مخکې نه وو. خوشبختانه اوس تولیدات زیات شوي دي، زمونږ مارکیټ ارتیا کورنۍ تولیدات تکمیلیږي.
خو د کرنې وزارت د کرنې په برخه کې د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ بیا هم ښاغلی رستمی وایي،
په 1999 کال کې همدارنګه براتلونکي کلونو کې د کرنیز او مالداری سکتور کې اساسي او پایدار تغیرات راولو. په دې اواخر کې خوشبختانه زین تولیدات د سي ډیر پیشرفت کړی دي، خصوصا د زعفران. خوشبختانه زموږ تولیدات تقریبا په 1999 کال کې 20% زیات شوی دي. همدارنګه په زین نور موارد لکه سیټروس باب، طبي نباتاتو ډیر پیشرفت کړی دي. موږ په داخلي تولیداتو کې تامینیږي. گرین هاوسونو په برخه کې د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت یو اساسي اولویت دا ده چې په هر کال موږ وکولی شي په 14 ولایتونو کې د کورني بخشي او همدارنګه گرین هاوسونو تطبیق وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کرنې په برخه کې نور هم پرمختګ وشي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.